والله تاسو ستړي مسي سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. سات په افغانستان کې د مازیګر پوره څلور بجې سولې. تاسو د یوې بلې یو ساعته په شوخ پرونی اوریدونکو یاست. دا خبرونه ما قسیم سولمل چمتو کړی او د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په خبرونه کې د سر راپور مو دا دی چې د افغانستان مشران جرګې نن امنیتي مسؤلین دغه جرګې ته استجواب کړی و. په دغه جرګه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر تازه څرګندونې درسره شریکو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مه باسئ، خو پیل په خبرونو کوو. د دې مهال مهم کورنۍ خبرونه له محمد حدیث پر دې څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د څو مهم خبرونو سر ټکی. سبا افغان ولسمشر ملي شورا ته په خپلې وینا کې د جنگ او سولې په اړه د حکومت دریز روښانه کوي. د کورنیو چارو وزیر وای ټول پولیس د لیاقت او شایستګۍ له مخې نه، بلکې د اړیکو پر اساس تعین شوي دي. او په هلمند کې د ولسمشر پر سلاکار ځانمرګۍ برید شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي سبب ولسمشر محمد اشرف غنی په ملي شورا کې د مهمو موضوعاتو په اړه په واضح توګه خپلې خبرې له ولس سره شریکې کړې. دغه جرګې دویم رسیال نعمت الله غفاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر باید د سولې او په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په باب د حکومت دریز بیان کړي. خاغلی غفاري همداراس هیله څرګنده کړه چې ولسمشر به سبا د هغو امنیتي ادارو په اړه هم چې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي نوي کسان معرفي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیس د وړتیا پر اساس نه، بلکې د اړیکو پر اساس په دندو ګمارل شوی دی. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې.
زه دا منم چې زموږ پولیس د لیاقت، شایستګۍ، تجربې، مسلک او د کاري تجربې پر اساس قطعا نه دي تعین سوي او ټولې په اړیکو تعین سوي، چې د وزارت یو له عمده مشکلاتو همدا دی.
مشرانو جرګې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې په تړاو امنیتي چارواکي د جرګې استجوابیه غونډې ته وربللي وو. سناتورانو په هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه له امنیتي مسؤلینو جدي پوښتنې درلودې، خو د ملي امنیت د سرپرست په غوښتنه جلسه سیري شوه او امنیتي مسؤلانو د بندو دروازو تر شا د سناتورانو پوښتنې ځواب کړې. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې نن غرمه د دغه ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ولسمشر د سلاکار د موټرو پر کاروان د ځانمرګي برید له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د هلمند والي وایان عمر زواک وایي چې دغه برید د ولسمشر د سلاکار صالح محمد سفاري د موټر پر کاروان د ګرمسیر ولسوالۍ په بازار کې شوی دی. د ښاغلي زواک په خبره په دغه برید کې د ولسمشر سلاکار صالح محمد سفاري ته زیان نه دی رسیدلی، خو د ضابط عبدالولي په نوم یو قومي مشر او یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. تر اوسه د دغې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي تر راتلونکې یوې میاشتې به د کاسا زر پروژې ساختماني چارې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې عملا پرانستل شي. د اوبو برېښنا وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه پروژې په بشپړېدو به افغانستان 300 میګاواټه برېښنا د کورني مصرف لپاره ترلاسه کړي.
حال حاضر
پروسه
تدارکاتی تکمیل شده، اما
دی وی دا محل تدارکاتی پروسه تکمیل شوی، خو کمپانی دغه واقعیت په پام کې نیولو سره چې نامنی دغه پروژه په زینو مسیرونو کې موجوده ده، په دغه پروسه کې ګډون کړي، بانکی ضمانتونه ورکړي او 2 میلیونی قراردادونه لاسلیک کړي او ژمن دی چې دغه پروژه عملی شي. د کاسازر پروژې لارې به قرغیزستان او تاجکستان 1500 میګاواټه برېښنا افغانستان او بیا له افغانستان څخه به 1000 میګاواټه پاکستان ته ولېږدوي. تمه ده چې افغانستان به د دغه پروژې په بشپړېدو د 300 میګاواټه برېښنا ترڅنګ د کال 45 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې هم ترلاسه کړي. بهرني خبرونه به صالح محمد صالح درته وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره جرمني ته ورسید. د یوه د اروپایي مشرانو په یوه سرمشریزه کې هم برخه واخلي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ به پکې پر امنیتي مسایلو هم خبري وسی. اوباما به هانور ته ولاړ سي او هلته به سبا د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره یو ځای په هغه ښار کې یو صنعتي نندارتون پرانیزي. امریکا د اول وار لپاره په دغه نندارتون کې د یو شریک په توګه ګډون کوي. سبا نوښته به اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل په یو سرمشریزه کې برخه واخلي چې د فرانسې، ایټالیا او بریتانیا رهبران به هم پکې وي. سپینې ماڼۍ وایي په دې سرمشریزه کې به د پاریس او بروکسل تر حملو وروسته د تروریزم پر ضد د مبارزې پر هڅو هم خبرې وسی. دغه مشران به په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر مبارزې، د کډوالو پر بحران او د لیبیا پر وضعیت خبرې وکړي. جرمنی د اوباما د شپږ ورځنی بهرنی سفر وروستۍ ټپال دی. د ترکیې صدر اعظم ویلي چې یونان ته د ور روانو غیر قانوني پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی. احمد داوود اوغلو د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د پناه غوښتونکو په باب د هغې موافقې دفاع وکړه چې ډېر انتقادونه ورباندې سوي دي. اوغلو پرون د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل او د اروپایي ټولنې له نورو چارواکو سره یو ځای یوه ګډ کنفرانس ته دغه څرګندونې وکړې. د جرمني صدر اعظم له ترکیې سره د ورستۍ لنجمنې موافقې د ملاتړ لپاره له نورو اروپایي چارواکو سره یو ځای پرون د ترکیې او سوریې سرحد ته ولاړه. دوی د کډوالو یو کمپ وکوت او د ماشومانو د څارنې یو مرکز پرانیست چې اروپایي ټولنه به یې مالي مرسته کوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ توسک وویل اروپایي ټولنه په پام کې لري چې را روان دوبۍ په ترکیه کې د سوریایي کډوالو د ژوند ښه کېدو لپاره 1.1 میلیارد ډالر ولګوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو وویل چې اروپایي ټولنې له مخکې لا د 211 میلیونو ډالرو په ارزښت ځینې پروژې پیل کړې دي. شمالي کوریا وایي د خپل رهبر کیم جونګ اون تر څارنې لاندې له اوبتل څخه د بالستیک توغندي ازموینه کړې ده. د شمالي کوریا دولتي اژانس لیکلي چې دغه ازموینه یو لویه بریا وه چې دغه هیواد ته د یوه ځواکمن اټومي برید لپاره ډیر ارزښت لري. د جنوبي کوریا پوز وایي گاونډي هیواد یې شمالي کوریا پرون له خپل ختیځو سواحلو له یوه اوبتل څخه دغه توغندۍ وتوغاوه. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت یو چارواکي وویل دغه توغندۍ شاوخوا 30 کیلومتره مزل وکړ. د دې چارواکي په خبره د شمالي کوریا پوز غوښتل معلومه کړي چې آیا دغه ازموینه به د نامعلومو دلایلو له مخې له ناکامۍ سره مخامخېږي که څنګه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وویل په هغو راکټي ازموینو کې چې د بالستیک توغندیو له ټکنالوژۍ کار اخیستل کیږي د امنیت شورا له پریکړه لیکونو یوه څرګنده سرغړونه ده. په زرګونو ارمنیانو د هالیوډ فلمي ستوري او د حقونو مدافع جورج کلونی په مشرۍ لاریون وکړ. دوی د عثماني امپراتوري پر مهال په لومړۍ نړیواله جګړه کې د ارمنیانو د ډله ییز وژنې د 101 کال په مناسبت په یریوان کې دغه لاریون وکړ. کلونی چې د یو مدافع په توګه غواړي هغه ډله ییزه وژنه د نسل وژنې په توګه وپیژندل سي، نن د ارمنستان له ولسمشر سرج سرکاسیان سره یو ځای په یادګاري ځای کې د ګلانو ګېډۍ کښېښوده. ارمنیان وایي د عثماني امپراتوري د دړې وړې کېدو پر مهال په اوله نړیواله جګړه کې څه باندې 1.5 میلیونه کسان ووژل سول. ګڼ هېوادونه د ارمنیانو د دې ادعا ملاتړ کوي. ترکیه بیا دا ردوي چې هغه وژنې د نسل وژنه وي او ټینګار کوي چې له 3 لکو نیولې تر 5 لکو پورې ارمنیان او ګڼ ترکان په داخلي شخړه کې هغه وخت ووژل سول چې ارمنیان د روسي پوځیانو د یرغل تر څنګ ودرېدل او د خپلو عثماني واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. په اتریش کې خلک نن د ولسمشري په انتخاباتو کې برخه اخلي. دا په اصل کې ده چې د کډوالو د بحران په مسله کې خلک د حکومت له اجراءاتو خوښ نه دي. دا ول ور لپاره به دغه هیواد ولسمشر داسې څوک وي چې د دوو ګوندونو له جملې د یو ملاتړ به هم ورسره نه وي. په اتریش کې دغو دوو ګوندونو له دویمې نړیوالې جګړې وروسته پر سیاستونو واک چلولی دی. د ائتلافي حکومت د شاملو ګوندونو د کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات او د خلکو مرکزي ګوند کم سوی محبوبیت پر روان انتخاباتو کې د دوی چانس کم کړی دی. د نظر پښتنو له مخې د سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید رودولف هینستورفر 15% او د خلکو ګوند کاندید اندریاس خول 11% ملاتړ له ځان سره لري. خود ازادي ګوند کاندید نوربرت هوفر له 2.5 تر 4% پورې ملاتړ لري.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 18.2. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.2. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28.4. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.3. او په مزار شریف کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 24.4.
ساعت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او څه باندې لس دقیقې سوې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د افغانستان پولیس د وړتیاو په اساس نه بلکې د اړیکو په اساس په دندو ګمارل سوی دي.
ما قبول میکنم که پولیس ما به اساس شایستگی، لیاقت، تجارب، مسلک و سابقه کاری قطعا تعیین نشده و تمام اندش به اساس روابط تعیین شده.
خو په افغانستان کې د میشو بهرنی ځواکونو ویان ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونو به سږ کال ښه بریاوي ولري.
I think the combination of they have a year of experience, they've changed their strategy so that they're going to be more offensive, and then these new capabilities are the three things that will really help them out.
روان خبرونه کې لازادې ریډیو سره په مرکې کې د بریتانیا د سفیر د څرګندونو جزئیات هم در سره خبرو چې وایي افغانان دې نه مایوسه کې شي ځکه د په وینا پرمختګ دومره ژر امکان نه لري.
Nobody can expect, neither we as a foreign government nor the people of Afghanistan can expect.
نور مسائل هم ست د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلاتنې خبرونه هم له یاده مباسي. تاسو د ازادۍ رادیو څخه د مازیګر په شوخ خبرونه اورئ چې په ټول ولایتونو کې په منځنۍ 1269 څپو باندې خبرونه لري او په سترو ښارونو کې بیا کولای شي چې د اف ام 3.15 څپو لاري هم واوري. اوس هم راځو د خبرونه لمړی راپورت ده. افغانستان د کورونی چارو وزیر وای پولیس د وړتیاو په اساس نه بلکې د اړیکو په اساس په دندو ګمارل سوی دي. تاج محمد جاهد د خبري د مشران جرګې د نن ورځې په استجوابیا غونډه کې وکړي. د غونډې ته د افغانستان نور امنیتي مسؤلین هم رابلل سوي وو ترڅو په کابل او یو شمېر نور ولایتونو کې د وروستیو نامنیو په اړه ځواب ورکړي. خو په دې ناسته کې د اکثرو سناتورانو انتقاد دا و چې حکومت د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی دی. نرجس ساپی یو د موضوع په اړه راپور.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر فساد او په دې وزارت کې د اړیکو له مخې ګمارنې له جدي ستونزو څخه یادوي. تاج محمد جاهد د مشرانو جرګې د یک شنبه ورځې استجوابي غونډې ته د وینا پر مهال د اړیکو له مخې ګمارنې د دغه وزارت له لویو ستونزو څخه وشمیرلې.
ما قبول میکنم که پولیس ما به اساس شایستگی، لیاقت
زه دا منم چې زموږ پولیس د وړتیا او تجربه او مسلک او کاري سابقې په اساس قطعا نه دي ګمارل سوي، ټول یې د اړیکو په اساس ګمارل سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت عمده ستونزه هم دا ده. د پولیسو ناکامي هم په همدې ټکي کې ده. کله چې د یو حوزي عامل، امنیت قوماندان او نور زموږ د مشرانو په مرسته ګمارل کیږي، هغه طبیعي ده چې خپل اولي امیر ته هغومره ځواب ورکوونکی نه دی.
خغلی جاهد دا خبرې د سناتورانو د هغو توندو څرګندونو وروسته وکړي چې ولې امنیتي او کشفي ارګانونه د کابل ښار د سه شنبه ورځې د خونړۍ حملې په مخنیوي کې پاتې راغلل. د دې جرګې غړي محمد عالم ازدیار وویل داسې اسناد او شواهد شته چې د کابل د تېرې سه شنبه ورځې په خونړۍ حمله کې د نظام له دننه څخه مرسته شوې ده.
یو شمیر اسناد او شواهد شته چې د کابل په وروستۍ حمله کې همکاري د نظام او د رجال برجسته له خطې څخه له داخله شوې ده. د دې پیښې اکثریت قربانیان د کلاشنکوف په ډزو په ډېر فجیع او مظلومانه ډول وژل سوي دي.
د مشرانو جرګې د یک شنبه ورځې د استجوابي غونډې ته د کابل د وروستۍ پیښې په اړه له ملي امنیت سرپرست مسعود اندرابي او د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی هم رابلل شوي وو. خو کله چې د خبرو وار د ملي امنیت سرپرست خغلی اندرابي ته ورکړل شو، د نوموړي د غوښتنې له مخې جلسه سري اعلان شوه. د کابل د سه شنبه ورځې موټر بم چاودنې او ډله ییزې حملې چې 3 تنه وژل او 350 نور یې ټپي انکرل بلابل انتقادونه لزان سره لرل. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې حکومت له تروریزم سره د مبارزې لپاره ژمن دی او په دې برخه کې اقدامات هم ترسره شوي دي.
و موردل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي پولیس افغان پولیس د وړتیا په اساس نه بلکې د اړیکو پر اساس باندې په دندو ګمارل سوي دي. دغه خبره تاج محمد جاهد نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړه چې نور امنیتي مسؤلین هم د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو باندې استجواب سوي وو. اخوا په افغانستان کې د میشتو بهرنی ځواکونو ویان ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونو به سږ کال ښه بریاوې ولري. امریکایي جنرال چارلز کلیفلند له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د پخوا په پرتله ښه تجربه لري. د په خبره په رهبرۍ کې اصلاحات راغلي او دغه راز له هوایي تجهیزاتو برخمن دي. له ښاغلي کلیفلند سره مې د مرکې په سر کې دا وپوښتله چې د وروستیو پیښو په تړاو باندې او دغه راز چې روان کال به آیا خونړۍ او د جګړو ډک کال وي او که څنګه د اندېښنو په اړه وپوښتل.
I feel it would almost be disrespectful if I didn't comment on the terrorist attack in Kabul this week.
زه فکر کوم که زه د کابل د وروستي تورستي پیښې په اړه تبصره ونه کړم نو دا به بې احترامي وي. یو ور بیا موږ خپل غمرازي او همدردي له هغو ملکیانو سره شریکوو چې په دغه پیښه کې ووژل شول او یا هم ټپیان دي. تورستي حملې زموږ په باور په بېلابېلو برخو کې ناامیدي رامنځته کوي. لومړۍ برخه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه له عمري عملیاتو سره ارتباط لري. طالبانو په خپل اعلامیه کې ول چې دوی به د ملکیانو ژوند ته پام کوي. دا هغه څه دي چې دوی له تیرو شاوخوا لسو کلونو څخه یې وایي. خو د لومړۍ اونۍ په ترڅ کې دوی سلګونه کسان ووژل او یې هم ژوبل کړل. هغه کسان چې خپلو کارونو ته روان وو دا زموږ لپاره ډېره د اندېښنې وړ موضوع ده.
اجازه راکړئ یو څه نور هم د طالبانو په اړه خبرې وکړو. دا چې هغوی په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسله واله ډله پېژندل سوې ده، لکه څرنګه چې دوی په خپل بیان کې ویلي چې سږ کال به ډېرې سیمې ونیسي. ستاسو په باور آیا دوی به داسې وکړای سي؟ د دوی حالت او موقف تاسو څنګه ارزوئ؟
I think their position, you know, they finished the year feeling pretty strong and they did
د دوی د موقف اړه به ووایم. د دوی د قوت احساس وخت نور پای ته رسېدلی. دوی د پخوا په پرتله زیاتې سیمې ترلاسه کړې. اساسي پوښتنه دا ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به څه وکړي. موږ باور لرو چې له طالبانو سره به په مبارزې او د هغوی له موجودیته د ځینو سیمو په تصفیه کولو سره به افغان امنیتي ځواکونه روان کال زیات بریالي واوسي. دا چې طالبان به هم په افغانستان کې وي او ځینې سیمه به په لاس کې ولري هو همدا به وي. خو دروان جنگي موسم په ختمېدو سره موږ باور لرو چې افغان ځواکونه به هیله لاسته راوړنې ولري او د تیر کال په پرتله به د سه کال په اخر کې په ښه موقف کې وي.
دا راته ووایه چې ولې به افغان ځواکونه سږ کال بریالي وي؟ آیا هغوی خپلو کې همغږي ښه کړې او آیا دا چې د پخوا په پرتله دوی ښه تچې سوي دي؟
یقیناً
ځینې مسایل شته. لومړی دا چې دا یو نوی ځواک دی، خو له دې سره سره دوی د تیر کال څخه ښه تجربه لري. دوهم دا چې دوی په خپله ستراتیژۍ کې بدلون راوړی دی. لومړی به دوی په پوستو کې زیات عسکر ساتل چې دا د دوی لپاره زیان راوړونکي وو. اوس دوی دا پوستې له منځه وړي او ځواکونه یې په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې د دوی لپاره ښه نتیجه ولري، او دا یو مهم کار دی. بل دا چې دوی د قلوردګانو، لیواګانو او کنډکونو د رهبرۍ په کچه بدلونونه راوړي دي. وروستی مورد دا دی چې دوی نوي امکانات ترلاسه کړي کوم چې مخکې یې نه درلودل.
لکه کوم
امکانات؟
لکه
د A-29 الوتکې چې کولای شي د دوی لپاره محربوي ملاتړ برابر کړي. څلور له دغو الوتکو څخه همدا اوس عملا فعالیت کوي. دوی د MD-530 ډوله هلیکوپټرې لري او دغه راز ډرون الوتکې لري چې کولای شي د دوی لپاره استخباراتي معلومات چمتو کړي. دوی له مخکې نه په هلمند کې دغه الوتکې کارولې څو ځمکني فعالیتونه وڅاري. نو دا درې مورد لکه تجربه، د ستراتیژي بدلون او نوي امکانات هغه څه دي چې د روان کال په ترڅ کې به دوی سره مرسته وکړي.
په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت ځواکونو ویان جنرال چارلز کلیفلند و چې د افغانستان د روان جنگي موسم په اړه باندې خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
پا په افغانستان کې د برتانیې سفیر وایي له حکومت نه د افغانانو د مایوسۍ په اړه پوهیږي، خو دی وایي پرمختګ دومره ژر هم راتلونکی نه دی. سفیر ډومینیک جرمی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې لا هم ډیر مزل پاته دی چې افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي، خو د ده په خبره برتانیا ژمنه کړې چې له افغانانو او افغان حکومت سره به اوږدمهالي مرستې کوي. ښاغلی جرمی همداراز وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره هڅې کړې او که افغان حکومت ترې وغواړي ان د سولې په مستقیمو خبرو کې هم برخه اخیستو ته چمتووالی لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
په افغانستان کې د برتانیې سفیر وایي په دې پوهیږي چې د ملي وحدت حکومت په ځینو برخو کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې او خلک هم ترې مایوسه دي، خو د امنیت او سولې ټینګښت او پرمختګ ډیر وخت ته اړتیا لري. ډومینیک جرمی د یک شمې پر ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې ډیر پرمختګونه شوي، خو لا هم د امنیت او سولې د ټینګښت لپاره اوږد مزل پاتې دی. دا مایوسي درک کولی شم چې افغانان د ملي وحدت حکومت څخه په ځینو برخو کې د ژمنو د نه عملي کېدو په خاطر لري. هیڅوک هم دا توقع نشي کولای. موږ د بهرني هیواد په توګه او په خپل افغانان هم چې د دغه هیواد ستونزې په لنډ وخت کې په 1 کال 2 کال او یا هم د روان حکومت په 15 کلنه دوره کې نشي هواریدلی. سفیر جرمی زیاته کړ چې افغان حکومت که څه هم په ځینو برخو کې ژمنې نه دي عملي کړي، خو برټانیا ژمنه ده چې د نړیوالې ټولنې تر څنګ د یو ستر مرسته کوونکي په توګه خپل دین ادا کړي. ډومینیک جرمی همداراز وویل چې هیواد یې هڅه کوي څو افغانستان او پاکستان په خپلو منځونو کې سره د ستونزو د هواري لپاره کینوي. خغلی جرمی ویل برټانیا د افغانستان د جګړې یوازینی حل لاره سوله بولی او که افغان حکومت لیواله وي چمتو ده چې د سولې په مستقیمو خبرو کې هم ونډه واخلي. د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې خبرې ډېرې مهمې او یوازینی حل لاره ده. که افغان حکومت له موږ وغواړي چې د سولې د خبرو یو فعال غړی واوسو، موږ به چمتو اوسو، خو موږ د افغانستان او پاکستان په حکومتونو له خپل نفوذه په دې شکل کار اخلو چې هغوی سره خبرو ته کښېنو. د برټانیې سفیر همداراز وویل چې روان کال به د بروسل په نړیواله غونډه کې هم له افغانستان سره د تیرو کلونو په څیر مرستې اعلانوي چې تابان د افغانستان د پرمختګ لپاره ډېره مرسته کولی شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیو نه.
خو اوس تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. اوس هم یو بل مطلب، د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت باید د هغو کسانو مخه ونیسي چې په اکاډمیکو ساحو کې ځوانان د دولت ضد کړنو ته هڅوي. د دغه جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل ځینې کسان او استادان د ځوانانو په ځانګړې توګه د زده کوونکو او محصلانو له احساساتو ناوړه ګټه اخلي. ښاغلی صالح دغه څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې د یو شمېر محلي رسنیو د راپورونو له مخې د کابل پوهنتون د شرایطو د پوهنځي استاد معروف راسخ د شنبې په ورځ د امنیتي ارګانونو لخوا افراطیت ته د محصلانو د هڅولو په تور نیول سوی دی. په دې اړه نور حلدر رحمت الله افغان په راپورټ کې
وروسته له هغې چې افراطیت د محصلینو د هڅولو په تور له یو شمېر محلي رسنیو څخه د کابل پوهنتون د یو استاد د نیونې خبر خپور شو، د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي وایي چې د افغانستان په اکاډمیکو ساحو او ښوونځیو کې یو شمېر خلک او استادان محصلینو او ځوانانو ته د افراطیت تبلیغ کوي. دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې ځوانان د خپلو اهدافو لپاره دولت ضد کړنو ته هڅوي دوی باید مجازات سي.
هر هغه څوک چې د نظام په مخالفت کې تبلیغ کوي او یا خلک اسي شاګردان اسي د دغه ځوانانو سوء استفاده کوي دا باید قانون مطابق مجازات ویني. دوی په ټول هغه ارګانونو چې هغه ځوانان تربیه کوي دا باید
د یو شمېر محلي رسنیو څخه خپاره شوي راپورونه وایي چې د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد معروف راسخ د شنبې په ورځ د امنیتي ارګانونو لخوا نیول شوی. په راپورونو کې په دې اړه راغلي چې نوموړي محصلان افراطیت ته هڅول، خو دولتي چارواکو د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. څه باندې 2 میاشتې وړاندې د ننګرهار پوهنتون یو شمېر محصلینو داسې مظاهره وکړه چې د وسلوالو طالبانو داعش او حزب اسلامي بیرغونه یې له ځان سره لیږدول او د افغان حکومت پر ضد یې شعارونه ورکول. چې وروسته افغان حکومت په یو اقدام سره د دغه پوهنتون نږدې 25 محصلین له افراطي ډلو سره د تړاو په تور ونیول او تر هغې وروسته امنیتي ارګانونو په اکاډمیکو ساحو خپل نظارت زیات کړ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي استاد نیونه تایید کړه، خو دی وایي تر اوسه د دغې نیونې په اړه په رسمي توګه له دوی سره معلومات نه دي شریک شوي.
تایید کوو چې دا استاد فعلا امنیتي ارګان لخوا توقیف شوی ده. نور جزئیات او امنیتي ارګانونه تر څو چې دغه تحقیقات بشپړ نشي
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون په داسې حال کې په اکاډمیکو ساحو او ښوونځیو کې ځوانانو، محصلینو او زده کوونکو ته د دولت ضد فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو، داعش او حزب اسلامي سربیره د حزب تحریر ډله هم فعاله ده چې ویل کېږي په یادو ساحو کې زده کوونکي افراطیت هڅوي.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي حکومت باید د هغو کسانو مخه ونیسي چې په اکاډمیکو ساحو کې ځوانان د دولت ضد کړنو ته هڅوي. پر همدې موضوع تمکیږ او همدا شیبه سره د تلیفون په مستقیم تماس د چارو کارپو محب الله شریف صاحب په تماس کې دی. شریف صاحب، تاسو به هم راپور اوریدلی او په جریان کې بایست چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په امنیتي ارګانونو تیره ورځ د کابل پوهنتون د شرایطو په هنځي یو تن استاد په دې تور نیولی دی چې د ځوانان هڅوله د مخالفینو لیکو ته د یو ځای کېدو سره. ستاسو په نظر په داسې اکاډمیکو ساحو کې د افراطیت تبلیغ دا به څونه د افغانستان امنیت ته ضرر ولري؟ ستاسو باور څه دی؟
زه فکر کوم که چیرته دغسې یو تعامل وجود ولري او د دغسې یو فکر خپرولو ته زمینه برابره شي چې د زده کوونکو ترمنځ په یوه ځیزو چارو یې د خپلو درسي موضوعاتو په ارتباط باندې ښه تمرکز وکولی شي او په هغې باندې خپله پاملرنه همیش متمرکزه وساتي، دغسې موضوعاتو ته یا ستونزلارۍ ته او یا هم داسې بنسټپالنې ته چې هغه اسلامي او شرعي اصل ونه لري، په یوه ځدې چې اکاډمیکې فضا ته یا رښتینې علمي فضا ته وده ورکړي، دا تعصب او بدبینۍ او تفریقي او بالاخره جدایۍ ته وده ورکوي. او زه فکر کوم د دغسې افکارو په ارتباط باندې باید یو علمي کمیشن وجود ولري او مطرح شي چې هغه مشکل راولي.
شریف صاحب، ستاسو په نظر دغسې مسایل به ولې لاره پیدا کوي اکاډمیکو چاپریالونو یا ساحو ته؟ یعنی علت یې څه دی چې بالاخره ځوانان هم مخې کوي دې مسایلو ته، خاصتا په پوهنتونو او مکاتبو په داسې سیمو کې؟
د دې لوی او مهم علت په اکثریت وخت دا وي چې د اړوندې موضوع په ارتباط باندې یا د اورېدونکو سره یا د زده کوونکو سره او یا د محصلینو سره داسې کلک علمي استدلال وجود نه لري او د هغې په ارتباط باندې دومره سویه نه وي ورسره چې په دغې موضوع باندې علمي او اکادمیک بحث وشي. دوی مجبورېږي چې د ویونکي یا د موضوع د مطرح کوونکي تر نظر لاندې راشي، د هغې تر اغېزه لاندې راشي او بالاخره د هغوی د اهدافو لپاره دوی هم د ملاتړ کوونکو په شکل باندې وکاري.
بله، نو فکر کوي دا به ګټه به وسلوال مخالفینو ته څه، یعنی آیا دوی په دې سره کولای شي خپل لیکي پیوړي کړي او خپل د نفوذ ساحه پراخه کړي؟ د دوی لپاره به ګټه مثبته ګټه څه وي د مخالفینو لپاره؟
د مخالفینو لپاره خو طبیعي ده چې د هغوی لیکو ته داسې کارسان ور اضافه کېږي چې د مدرسې نه پرته په پوهنتونه او لیسه او یا مکاتبو کې هم وجود ولري، لیکن په عمومي ډول باندې دا زموږ علمي یون ته، علمي تګلارې ته یا علمي حاصل ته هغه بده پایله په لاس ورکوي چې بالاخره به دغه طرف هم زموږ ستاسې د اصلي هدف نه بل لوري ته اوښتی وي او هر څوک به پکې د خپلو نظریاتو پهلوانۍ ته لاره هواروي.
بله، او د یو روسي پښتنې په توګه غواړم دا وپوښتم چې ستاسو په نظر کومه تګلاره به ډېره ګټوره تمامه سي د لپاره چې دا مسایل په هانتونونو کې لاره پیدا نه کړي یا مطرح نه سي یا د خپل وسلوال مخالفین ونسي کولای چې له دې لارې خپل تبلیغات وکړي؟ حکومت په مجموع کې یا په ځانګړي توګه د لوړو زده کړو وزارت کوم مسولیتونه لري؟ کوم اقدامات په معاصري د دې ستونزې د حل لپاره ستاسو په نظر؟
کچیر د هر تعلیمی پروگرام په ارتباط باندې یا د هر تحصیلی پروگرام د تعلیمی یا د روزنیزو یا د علمی موضوعاتو په ارتباط باندې کلک سار وجود ولري، کلک او لوړ علمی کمیشنونه او داسې د سار ډلې وجود ولري چې هغه موضوعات وڅېړي او وخت په وخت د وخت د اړتیاو سره سمې پرمختللي شي، اپډیټ شي. زه فکر کوم د دغسې موضوعاتو د مخنیوي لپاره داسې علمي کسان چې هغوی وکولی شي د باطلو علمي نظریات په مخه ونیسي او پرې نږدي چې د پوهنتون ساحه د علمي او اکاډمیکي ساحې نه په جګړه ییزه ساحه بدله شي. زه فکر کوم دا یو کارنده پایله ښایي په آخر کې ورکړي او موږ د دغسې ناورین نه وساتي چې زموږ ستاسو پوهنتون کسان په داسې نظریاتو وویشل شي او بالاخره پوځي لارو چارې ولټوي.
بله مننه کوم د پوځي او بخښې د سیاسي چارو کارپو محب الله شریفو چې په اکاډمیکو ساحو کې د وسلوالو د فعالیتونو او د تبلیغ د نتایجو په ارتباط باندې خپل نظر څرګنداوه.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس هم د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدلو. یو ور بیا لنډ خبرونه لرو. محمد حدیث پردیس په وړاندې کې
تمد چې سبا افغان ولسمشر ملي شورا ته په خپلې وینا کې د سولې او جنگ په اړه د افغان حکومت دریز روښانه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي پولیس د لیاقت او شایستګۍ له مخې نه بلکې د روابطو پر اساس په دندو ګمارل شوي دي. په هلمند کې د ولسمشر پر سلاکار سالم محمد سفاری د موټرو پر کاروان ځانمرګی بیت شوی، خو ده ته پکې زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي د کاسازر پروژې تدارکاتي چارې بشپړې شوې دي او تر راتلونکې یوې میاشتې به یې عملا تخنیکي چارې پیل شي. د افغانستان د ځوانانو ملي بهیر پر حکومت غږ وکړ چې نور د سولې په برخه کې د پاکستان وعدو ته هیله من ونه وسي. په اوتریش کې خلک نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. شمالي کوریا وایي د خپل رهبر کیم جونګ اون تر څارنې لاندې له اوبتل څخه د بالستیک توغندي ازموینه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ پر یوې موافقې د سلا کېدو لپاره جرمني ته ورسېد. د ترکیې صدر اعظم ویلي چې یونان ته د تلونکو غیر قانوني پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی. او په زرګونو ارمنیانو د هالیوډ فلمي ستوري او د حقونو مدافع جورج کلونی په مشرۍ لاریون وکړ.
سلام پام کړی د هیواد مهمو سپورټي خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ورزش د بنسټیز کول لپاره باید په هیواد کې ډیر کار وشي. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر دا خبره د هغو لوبغاړو سره په ناسته کې وکړه چې په دې وروستیو کې هیواد ته له نورو هیوادونو څخه بریاوې راوړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر د دغې غونډې ګډونوالو ته ویلي چې د ورزش په برخه کې به ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. د فرانسې د تور په سیالیو کې د ګډون په هدف د بایسکل چلونې سیالي پیل شوې. د بایسکل چلونې فدراسیون رئیس عبدالصادق صدیقي ازادي راډیو ویل چې په هغو سیالیو کې چې په فرانسې کې ترسره کیږي د ټولو اروپایي هیوادونو لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی صدیقي زیاته کړه چې په دغو سیالیو کې به له افغانستان څخه 15 تنه ګډون وکړي. د بایسکل چلونې فدراسیون د معلومات پر اساس دغه سیالي به د مې په 16 پیل او د همدې میاشتې تر 9 به دوام وکړي. او د هسپانیا د اتلانو غوره لیگ په سیالیو کې د ریال مادرید ټیم وکړای شول چې د رای وایکانو ټیم ته ماته ورکړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلومات پر اساس د مادرید ټیم وکړای شول چې درې د دوه په وړاندې د رای وایکانو ټیم ته ماته ورکړي. همدارنګه د بارسلونا ټیم د سپورټینګ خیخون ټیم ته 14-0 په وړاندې ماته ورکړه. د خبرونو پای.
له سباون کاکړ نه مننه کوم چې د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه وړاندې کړل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په فراه ولایت کې نن د کابو سلګونه تنو په ګډون یو غونډه د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې د افغان ځواکونو د کړنو څخه ستاینه وسوه او د ستاینلیکونو تر څنګ د فرعي اوسیدونکو لخوا ګلونه هم ورپغاړه سوه. په دې اړه له فراه څخه زموږ همکار رحمت شاه فطرت دغه راپور چمتو کړی.
د افغان امنیتي ځواکونو څخه نن د فراه ولایت د مقام په انګړ کې ستاینه وشوه. په غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، د فراه ولایت په سلګونو اوسېدونکو قومي مشرانو او د مدني ټولنو استازو ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د افغان ځواکونو وروستۍ بریاوې وستایلې او ژمنه یې وکړه چې په هر ډول امکانات به د افغان ځواکونو څخه ملاتړ کوي. د غونډې یو تن ګډونوال ډاکټر محمد اکرم عظیمي وویل چې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ د هېواد د ملي ګټو ملاتړ دی او دا کار پر ټول لازم دی چې باید ترسره یې کړي.
دفاعی از یک کشور مقوله است که تمام ادیان وقلا و فلاسفه بزرگ
د هیواد او وطن څخه دفاع هغه خبر ده چې اسلام عقل او منطق تاییدوي او پرې ویاړي. کوم کار چې زموږ امنیتي ځواکونه یې هر ورځ ترسره کوي. د غونډې په ترڅ کې د فراه والي محمد اسف ننګ هم خبرې وکړې. ننګ وویل چې افغان ځواکونه تل د خلکو په چوپړ کې د افغان دولت په دې ویاړي چې خپل د خلکو ملاتړ د ځانه سره لري. د فراه د والي په خبره نن په فراه ولایت کې لوی خیاط هم د افغان ولس او امنیتي ځواکونو د شهادت څخه په درناوي جوړیږي.
نا تشکر کوم دا ستاسو خیرات ده. امنیتی ارګانونو ته او هغوی چې شهیدان سوي دي او بخصوص د کابل وروستۍ پیښې شهیدانو ته دغه خیرات د فراه په تاریخ کې د خلکو لخوا یو ډېره تاریخي نظرانه ده چې د خیرات غوښې به انشاءالله غرباو ته وویشل سي.
په دې وروستیو کې دا درېیمه غونډه ده چې په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو په ملاتړ جوړیږي. دا غونډې په داسې حال کې ترسره کیږي چې اوس هم د فراه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې افغان امنیتي ځواکونه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې دي.
اوس هم یو بل مطلب د افغانستان د اقتصاد په تړاو باندې لرو. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د کاسا ذریعه له قرغیزستان څخه پاکستان ته د برښنا د لیږد د پروژې تدارکاتي کارونه بشپړ سوي او په نږدې راتلونکي کې به یې د کار چارې هم پیل سي. د دغه وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمي نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی ده د دغې پروژې چارې په پروژه کې د شریکو د څلورو هیوادونو د چارواکو لخوا په تاجکستان کې پیل سي. رحمت الله افغان نو د موضوع جزئیات
تمدا چې پراتلونکو دریونیو کې به د کاسا زر پروژې ساختماني کار چې په سیمه کې تر ټولو لوی پروژه بلل کیږي د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې په رسمي ډول پیل سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وین عبدالبصیر عظیمي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژې تدارکاتي چارې بشپړې شوې او په پروژه کې د شاملو څلورو هیوادونو د لوړپوړي چارواکو لخوا به په مې میاشت کې کار چارې پیل سي.
پروسه های تدارکاتی پروژه 100%
د کاسازر پروژه د تدارکاتو پروسه سل په سلو کې بشپړه شوې ده. د روان میلادي کال د می په 12مه به د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د څلورو هیوادونو د لوړپوړو پلاو لخوا عملاندې د پروژه ساختمانی کار افتتاح کیږي.
ښاغلی عظیمی زیاته کړه چې د دغه پروژه د افتتاح په مراسمو کې به د افغان حکومت په استازیتوب اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره یو ځای د افغانستان د بهرنیو چارو او اوبو او انرژي وزارتونو پلاوی هم ګډون وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویان وایي چې د کاسا زر پروژه 1300 میگاواټ برېښنا د تاجکستان له لارې افغانستان ته انتقالوي چې 300 میگاواټ برېښنا په افغانستان کې مصرفیږي او زر میگاواټ نور برېښنا د کابل او ننګرهار له لارې پېښور ته انتقالیږي. د دغه افغان چارواکي د معلوماتو پر بنسټ په کاسازر پروژې باندې یو میلیارد ډالر لګښت راځي چې د نړیوال بانک، آسیایي پراختیایي بانک او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي. افغانستان به د برېښنا د ترانزیت له درکه له قرغیزستان او پاکستان څخه په کلني ډول 45 میلیونه ډالر ترلاسه کوي.
له همدې سره د دې خبرونې د خبري مطالبو او راپورونو برخه پای ته رسیږي. په پاته برخه کې مو پام راړوم د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونې ته.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنه په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی. دا بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوردونکو کتاسم خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه ټلیفوني پیغامونه لاندې ووایي. په خپل ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، بیا د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې د ورکو شوو عزیزانو پاکله کوم چې پیدا شوي دي معلومات دي. لومړی داسې یو پیغام ده چې و ګران ورور د ځان پاکله چې عبدالحلیم نومیږي له کندهاره تلیفون کړی دی او ویلي دی چې له ډېرې مودې نه له خپلې کورنۍ څخه جدا دی او له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی. دوام کس عتیق الله نومیږي چې د ده په حقله یوه ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که ازادي راډیو سره پاتې شئ نو دغه ټول تلیفوني پیغامونه به واورئ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو کوم چې له کندهاره را رسیدلی دی. او په دغه پیغام کې ګران ورور عبدالحلیم ویلي چې له ډېرې مودې څخه له خپلې کورنۍ نه جدا او ورک شوی. راځئ چې د دغه محترم ورور دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
وای السلام علیکم، زه د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما نوم عبدالحلیم دی. ځکه زه د پښتونخوا د کور څخه راوتلی یم. زما څخه خپل قریبان ټول ورک شي. زه غواړم چې اوس ما قریبان بیدا شعر یو زما په اکه معلومات لري په دغه شمېره چې زما سره اړیکې ټینګې کړي زه به ډېر خوشحاله سم. زما د تلیفون شمېره 011 9 1 5 1. دغه زما د تلیفون شمېره ده چې هر یو ما پاکه معلومات لري. زه دغه څخه مننه کوم او د ازادي راډیو زنده باد افغانستان کې زنده باد مننه شکر.
پیغام واورید. که د عبدالحلیم په هکله څوک څه معلومات غواړي او یا د کورنۍ غړي نو لطفا ورته په همغې شمېره تلیفون کومې چې پیغام کې وو تلیفون وکړئ. اوس به یو بل تلیفوني پیغام راواخلو په کوم کې چې د یوه ورک شوي کس په هکله چې عتیق الله نومیږي معلومات دي. دغه تلیفوني پیغام یو ګران ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی. راځئ چې یو ځای سره واورو.
زه د کندهار ولایت ژړۍ ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. د عتیق الله په نامه د درې میاشتې کېږي چې زموږ سره راسره دی. د پلار نوم نظر محمد شوی او د ورونو نومان سردار ونی او امرالله شوی. عصبي تکلیف لري او ځای کازی مرغاب شوی وایي. زه د کازی مرغاب یم او په دغه شمېره زموږ سره زنګ وي 0 8 5 8 3. شمېره یوه زل بیا وای ما 0 8 5 8 3.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی است. ګرانو دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
هلو، السلام علیکم. ازادي راډیو ته پیام پریږدم.
سلامونه او نیکې هیلې امیرجي صاحب ته وړاندې کوم. جاوید یم د ننګرهار ولایت د پچرګام ولسوالۍ. تاسو سره په لیکه کې هم خدای دې وکړي امیرجي صاحب چې ما پیام نشر شي. څو څو وارې مو مخکې پیام پرېښی و. یو د ترور ځای مې دی د فضل غني په نوم هم دی. پنځه یا شپږ کاله به کېږي د کور څخه بېدارکه شوی دی. که چېرته وي ملګرو دوستانو ته چاته پاته وي یا چېرته کوم آواز کې بندي وي مونږ آواز اوري. نو لطفاً په دې شماره زمونږ ته تلیفوني اړیکه ونیسئ. صفر و نه اتو 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 څلور درې شپږ درې. د تلیفون شماره یو وار بیا تکراروم. صفر و نه اتو 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 څلور درې شپږ درې. د ازادۍ رادیو څخه یو جهان مننه په مخم خا.
السلام علیکم. زه فیض محمد د هلمند ولایت مدعلی او رسولین اسکل سره په اړیکه یم. ما دا غوښتل چې کوم نشه چې زما د کنسال چې دا ګر مشکال څو نه کال کې نه چې نه درک شوی دی. دا د احسان الله دی او په شوالي کې نو او په صد الله علی نو شوی. په دې چې زما دا او دی الحمدلله احسان الله په نامه چې دی دا فارق له څوک معلومات لري نو تاسو چې په دا شنه را اړیکه ونیسئ. دا احسان الله د پلار نوم فادیا عبد الکریم دی او د شوه په نامه او د ما د خو سره دی. د مې خدانې د مخې دی ما ته په دا شنه را غوښتل هر څوک چې د احسان الله په اکل معلومات لري د خو شواره د لالي په نامه مسما او دا چې دی
السلام علیکم السلام علیکم. زه صدیق الله د ګرد جنگل څخه خبرې کوم. زما دا 14 کال کېږي چې ورن نه دا کړی. د دن نوم حضرت ګل دی. د پلار نوم یې اجتوایا را کا دی. د مشر ورور نوم یې نظر ګل دی. د دوم ورور نوم یې جانان دی. د دریم ورور نوم یې انار ګل دی. کدی زموږ ځاغ اوري یا د بل انډیوال ځاغ اوري نو پر دا شماره د مشته ځنګ وي پر درې سو شپږ دېرش دوه سو پنځه اتیا. بل شماره ده صفر درې سو لس دوه اتیا اتویش پنځه سوه. شماره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سو شپږ دېرش پنځه سو پنځه اتیا واویا ولس. بله شماره سو لس دوه اتیا اتویش پنځه سوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاجد کریم سکندر ولایت دشم بندک سے ساسر بتمات کین. زما زوی بارم نمیز سور مسکار دی دشوار سمیش نہ در کہ سوری ار ور دک معلومات وی بنا شو دی نظر سما ول سے چی برا پاک دوایا یوش یوش سلور دی سپر ایا دیوش نصر یوش اندم سما وش وته سپر ایا اتایا
السلام علیکم. زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ زیور قزانو پروگرام د خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي څه کاله د مخه له کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دا دي. درمیانه قد لري سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې مخ ته زخم شوی بېرته کږه روغه شوې ده. کدای زما غږ په خپل اوري او یا یې د پېژاندې اوري. معنوي وروزي له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله 3,00,000 افغانۍ جایزه یې ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده صفر اووه سوه یو اتیا پنځه سوه شپږ سوه دېرش. مره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه یو اتیا شپږ سوه شپږ سوه دېرش.
السلام علیکم. زه عبدالغفور د بدرګست ولایت غورمایشي ولسوالۍ یم. ما یو ماما دی په نامه د عبدالودود د مامدین مرحوم دوی دی د غورمایشي ولسوالۍ دی د سپک د کلي دی. هر څوک معلومات لري موږ ته یې په دغه نمبر زنګ وي صفر اووه اته نه اووه اووه څلور اووه شپږ یو. سلام علیکم.
السلام علیکم. ز شیزه های خبری کوم د ایمن ولایت د گریز د ولسوالۍ څخه. ما د ماما زیدیش په نامه د ګرا د شیرین اغا دی هر څوک چې په دې اړه معلومات لري ما ته په دې شمېره زنګ ووهي 01 15 8 4 0 0. مننه. بلی السلام علیکم. زه عبدالمحسن د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ خبره کوم. زما ورور عبدالباری د 18 کاله کېږي عصبي تکلیف لري چې په پاکستان کې د ماماګان د کور نه درکه شوی دی په کوچ کې. که هر څوک له د پاکه معلومات لري یا چیرې بندي موږ ته دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 00 درې نوي 1 اویا 1 شپږ څلوېښت 15 درې نوي. یو ځل شماره بیا 00 اویا 1 شپږ څلوېښت 15 درې نوي.
السلام علیکم. زه کندهار ته خبره کوم. ما ورور د بشیر احمد په نامه ورسوي دی د لس ورځې کېږي د غنداد ولسوالۍ اوسېدونکي. هغه مسلمان ورته که د باره کې معلومات وي نو دا لمبر زنګ راته ووایي 0 اوه سوه 3 نوي 3 څلوېښت 6 نوي. لمبر یو ځل بیا 0 اوه سوه 3 نوي 3 څلوېښت 6 نوي. السلام علیکم.
زه محمد برغا د هلمند ولایت دنایه د ولسوالۍ خبره کوم. د نګاری سره ما پلار چې محمد یواز نومیږي د 14 کاله کېږي نظاره کوي چې هر سړی د ده په هکله یا د خپل اوري یا معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 اوه 0 3 9 3 2 3 9 5.
زه حاجي مجاور د کاپیسا ولایت نه ولسوالۍ اسی نه خبرې کوتا شروع خبرې کوم. زما یو زوی دی چې کوم یو کال کېږي چې روم شوی دی که چا دې پتې وي یا دسي ما ته په لاړ شو بار بار زنګ ووهي 0 اوه 0 اوه 0 6 0 6 0 6 0 9 2. دغه شو بار بار زنګ ووهي تاته هر چا دې پتې وي.
زه عبدالرحمن حسین د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ خبره کوم. زما ورور احمد الله الهام دا 2 کاله کېږي نادره کده. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 اوه اتیا 19 1 14. یو ځل بیا دا شمېره تکراروم 0 اوه اتیا 19 1 14.
زه حضرت احمد د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کېم. زما یو وخت شی دی د جمعه ګل په نامه دی. دغه 22 کاله کېږي چې ورک سوی دی. که هر مسلمان ورور ته معلومات وي نو په دغه شماره دې زما سره تماس ونیسي 0 اوه اویا 3 اوه لس 4 اوه اتیا 4 څلوېښت.
السلام علیکم. زه نصیر الله لوند یم د خوست ولایت نه. زمونږ یو کلیوال د تور په نامه 3 کاله کېږي چې ورک شوی دی. معلومات یې نه کېږي چې دای چې مړ دی ژوندی دی پته یې نشته. نو که هر چا ته معلومات وي د شینو ورور دی زموږ کلیوال دی. نو که هر چا ته معلومات وي په دې شمېرې د زنګ ووهي 0 اوه 0 1 اویا 2 2 1 14. السلام علیکم.
د هلمند ولایت کال کې مې وله ده موږ یو ورور ورک شوی دی په نامه د سید ګل دی د نجیبالله غازی دی. دا اوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. نو په هغه اخره هېڅ معلومات مو سره نشته. که چا ته معلومات وي نو موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 اوه اویا 15 شپږ 4 شپږ 3 4 15. السلام علیکم.
اغرزه ما څنګه چې دا یم کار کوي نو مې د ستاره د مشورې په غاله لیدي ته د برج په لګې د ما یو څه او د برج په لګې ته دا یم کار کوي چې الله ته مال ما دې څنګه چې ټول د مستقبل وي خیره یا خو به زبان خو ما خپل خپل کوم کوي یم کار کوي چې برکتي او ستاره مې د پلار مې د غفار دې د نن مکتاب د مشورې په غاله لیدي سپر اوه سپر څنګه دوه اوه څنګه اوه
دوه څلور دوه اته سپر اوه سپر پنځه پنځه اوه دوه څلور دوه اته.
کوم چې د اغم پر ځنګ راو موږ دې رمنانه دې خو خلاص کړه
زما وای دا درې کال کې چې ورته نه یو د فادر کې نه څه کده په خپل ځما زغاري او په د داندي ولاز ما زغاري نو میز ما یې ساز ما نو مسا کلم دې د هلمن ولاته ګرنسیل سره دې کوم څه سره په تماس کې کده په خپل ځما زغاري کده د داندي ولاله نو ما دې په دغه شمیره زنګوي سپاراویا و څنګه شپار یو درې ونه شمیره یې زل بیا تکرارم سپاراویا و څنګه شپار یو درې ونند
ما فوزم درې د جمعه خان د جمعه دوزل کازی شم بولدا کزه خبرې فون مات به وون لورت کی نعمت الله او محمد رسول انزل اسکل کیږي د قربان په درې کې نه درک کیږي هر مسلمان د چ معلومات کی یو پته مو چې په دغه لمرو باندې معلومات را کی 0 و 0 15 درې څلور اته اته و 15 0 و شپر و و و نه دوه شپږ درې هر مسلمان ته چې پته یې په دغه معلومات یې موږ خدای له مرو مو معلومات راکړي خپله شرینی دې واخلي.
د ازادي راډیو محترم کارکوونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نوم حسن خان د مزار شریف اوسیدونکی. زما یو زوی په نامو د مولدین چې عمر یې 40 کاله دی انځم اشتمخ کې د دماغي ناروغي لامل د مزار شریف لخار نه لا درکه شوی. که هر مسلمان ورور ته معلومات وي په دغه نمره تلیفون دی زنګ ووي 0 8 2 4 9 5. والسلام.
زه جمعه ګل د کندهار ولایت د پنجاوي د فلز خبره درکوم. پنجوائے
السلام علیکم. زل علی د ملوزر خنزی د پرا ولایت د بلابلوک ولسوالی د گنگابات کلی څه خبرې کوم. زما ورور چې د باندې نیږي د ملوزر خنزی د د دوه کله کلی چې نادرار کړي هر دوست یا هر وطنار یا هر مسلمان چې ما ژغ اوري مهرباني دی وکي کله په اکل معلومات لري یا د لاندوالان ما ژغ اوري په دغه شمیره د ما زنګ وکي د ټلیفون شمیره ده
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کوم ما یو انډیوال دی ملا کریم نومېږي د هرات او د بالابلک د ولسوالۍ دی نو دا ډېره موده کېږي چې نادرکه دی نو که چېرې یو څوک د ده په حقله کې معلومات لري یا دی زما غږ په خپله اوري نو په دغه شمېره باندې دی ما ته زنګ ووهي 0 8 9 12 12 13 په دغه شمېره ما سره خبرې وکړي. سلام
زه هیواد اتل یم د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار څخه د ورکوڅو واجزا خبرونې ته دغه پیغام پرېږدم. زما یو ماما د عبدالمجید په نامه د عبدالحمید زوی د 15 کالو عمر لري د 8 کالو په شاوخوا کې له خپل کوره نادرکه شوی دی. که چېرې دی زما غږ اوري د ازادي راډیو د ورکوڅو واجزا د خبرونې له لارې او یا هم د ده په باب کوم بل څوک معلومات لري زما اشراغ اوس محل ادبی راډیو خبرې موږ سره پر دغه شماره تماس ونیسئ 0 0 3 1 5 9 9 1 5 د اړیکې شماره یو ځل بیا 0 0 3 1 5 9 9 1 5 او ځانګړي جایزه او ډالۍ به په ورکړل شي که څوک د ده په باب موږ ته معلومات راکړي.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوردونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کومک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
ساعت 5 عصر به وقت